لدی کورونه یو جګړو لمخه د نمونه لپاره یو معیار درلود نیمګړی به وو خو معیار وو موږ به نمونه په افغاني شکل تلفظ کول د دنیا د ملکونو د شهرونو فرضاً ایرانیان وای مکزیک پاکستانیان وای مکسیکو موږ به ویل مکسیکو مکسیکو مم نه ویل مکزیک هم نه ویل اوس په دې رسنیو کې دغه معیار صدمه لیدلې ده
هغه
خپل یو معیار هم درلود یو افغاني یو وحدت وو په افغانستان کې په دې ساحه کې زه ګومان کوم اوس د رسنیو کې دا ډېر نه مراتیږي څنګه تاسو دغه موضوع ته هم پام کړی دی په خپل کتاب کې تاسو کوم معیار په نظر
ټول هغه څه چې ما په ذهن کې شته دی دا هغه وخت چې مثلا موږ په د افغانستان په ملي راډیو او تلویزیون
یعنی یو افغاني معیار په څه ګرځېدی
نمونه مې درلودل هغه هم ټول مراعت کړی دی
شغلی اریانځی که سړی کتابونه ګوري که انټرنیټ ګوري لولي دا ارقام ډېر مختلف وي کله کله خو فرقونه هم پکې ډېر زیات وي تاسو له دې مشکل سره مخامخ کېدی
د دې هر کتاب لکه د آسیا په سریزه کې د استرالیا په سریزه کې او بل وچ موږ د افریقا سریزه لیکو دې موضوع ته موږ اشاره کړې ده چې ډېر کله د عین موضوع په ارتباط په دوه درې ماخذونو کې بېلابېل ارقام راځي لکه موږ د مثال نه ورکړي چې یو ماخذ یو هیواد مساحت مثلا شپږ لکه او شل زره کیلومتره مربع ښیي او یو بل مثلا شپږ لکه او شپېته زره نو هلته هم بیا لیکلي چې موږ کوشش کوو چې هغه معلومات راواخلو چې هغه په ډېرو منابعو کې سره ورته وي یا یو بل ته ډېر نږدې وي هغه چې ډېر زیات تفاوت راغلی دی هغه هم په فوټنوټونو کې یا په سریزه کې ذکر کړی
ښاغلی ارنځی ستاسو د کتاب چې ما کوت د چین برخه دا کتاب که څه هم په حمل کې چاپ شوی دی که نه نو ډېر تازه دی تاسو لیکلی دی چې د چین د کمونیست ګوند مشر هو جینتاو دی حال دا چې دغه اوس بیا هو جینتاو نه دی یعنی کتاب بلا په مطبعه کې پروت و چې حقیقت بدل سو ما یو په جینو کتابونو کې یو بل طریقه لیدلې ده په دغسې مواردو کې داسې کوي چې فرضاً هو جینتاو همدا مثال دی لیکي هو جینتاو چې له 2002 نه تر ټکی ټکی پورې دا وروستی وخت یې نشي
هغه
کوم قید چې معلوم دی د زمان هغه سکرایي هغه کوم چې نامعلوم نه دی اوس هغه داسې خالي پرېږدي یا ځینې نورې طریقې دي څنګه آیا کله دغسې طریقو استفاده وکړي دا به هم په ګټه نه وي
یو وخت جناب رفیع صاحب ما ته قصه کړې وه چې دوه نړیوالو جګړې نه مخکې وایو چا داسې یو کتاب په لیکلو باندې لاس پورې کړی و بیا جګړه پیل شوه او دغه دوه ملګرو ډېر کلونو سره ونه کتل چې بیا سره پیدا کړي وو نو د دوام کس دغه لیکوال نه پوښتنه کړې وه چې ستا کتاب چیرته ورسېد د نړۍ هنداره په طور د مثال دغه وخت نو ده ورته وویل چې ما خو کتاب بشپړ کړی وو خو د هیتلر ظالم ګوتې پکې ووهلې هیوادونه ګډوډ شوي وو سرحدونه د منځه تللي وو حزبونه منحل شوي
حقایق بدل شوي وو
حقایق بدل شوي وو
ښاغلی اریان صاحب مخکې مې له استاد بختاني سره مرکه وه د پښتانه شورا د تذکرې شپږم ټوک چاپ شوی وو په دې مناسبت د دوی وویل چې دا تذکره له اویا کالو راهیسې را روانه ده ځینې ما کړي دي ځینو پخوانو استادانو
کړي دي خو ډېر مشهور پخواني
او دوی ویلي دي چې اوس خو زما عمر هم زیات دی نو ادامه نسم ورکولی هم نوی شاعران زیاتیږي چې دا باید ولیکل شي هم د پخوانو پیسې کې کوم معلومات وو د یو معلوماتو پیسې کې تجدیدی نظر پکار دی نوی اسناد لاسته راځي نوی مسائل نوی موضوعات پیدا کیږي نوی تحقیقات کیږي نو دا سلسله روانه ده نو دوی وویل چې ما د افغانستان د علومو اکاډمي ته وړاندیز وکړو چې دوی دې په د اکاډمي کې یو څانګه پرانیزي د پښتانه شورا په نامه او په دې کې یو څوک دایمي کار کوي دا سلسله دی جاری وساتي و تذکره د افغانستان اویا کاله عمر کړی دی دا باید عمر پسې وکړو هم دغه سیمه یاري پاتې سي نو تاسو دې هغه پیسې کې دغه سی وړاندیز نه لري
نړۍ هندارې پیسې کې په سریزه کې لیکلي دي چې دا یو لوی کار دی او چون زه په تنا باندې مخته وړم نو خامخا په دې کې نیمګړتیاوي ډېرې وي دنیا په ډېر وادو کې زه معلومات لرم د دې لپاره تیار نفر ناست یا هر بدو چې په دنیا کې پیښي کې چې پاره برخه کې وي تاسو عمل د مغه صف کاپی کې ورزیات کی او چې کله د کال په اخر کې د نوي کال په پیل کې دا کتاب چاپیږي نو د هغه معلومات سره راځي تر پرونه پورې پکې شوی دی کومه مسله تاسو اشاره وکړه دا کتاب چې څلورم ځل لپاره مطبعې ته روان و تر هغه وخته پورې که په چین کوم تغییر راغلی که په سوریه کې یا په افغانستان کې هغه مونږ زیات کړی دی اما کیدای شي د چاپ او د بازار پورې راتګ درې میاشتې وخت نیولی وي په دې کې د معلوماتو د ځایولو امکان بیا نه وي اما یو څه به عمل پکې شوی وي نو زما وړاندیز به دا وي چې د افغانستان د دولت په یو ځای کې باید دغه څانګه جوړه شي چې هلته اکاډمیک کسان ناست وي، دغه نوی نسل هلته حضور ولري، دا کتاب په پښتو باندې، په دری باندې، په ازبکي باندې، ځکه دا د نړۍ د پیژندنې او ځان په هغه کې پیدا کول لپاره یوه ښه منبع کېدای شي وي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د افغانستان نامتو شاعر عبدالباری جهانی د شعر په مختلفو قالبونو کې لاس بری او استاد شاعر ګڼل کیږي، خو منظوم حکایتونه یې هم په عوامو او هم په خواصو کې منلي او محبوب دي. معصوم میوند، ستاسو لپاره د ښاغلي جهانی یو منظوم حکایت ثبت کړی دی چې ښکاری پاچا نومیږي. حکایت په خپل جهانی صاحب لولي.
په خوانیو زمانو کې یو پاچا وو، د لشکر په زور غشتلی پر هر چا وو، چلیدلې حکومنه پر ملکونو، ورته پاته پاچاهي ولنیکونو، هم په زور هم په زرو کې لاس بر وو. خدای ورکړي اقلیمونه بختور وو، ډېر شوقي وو د میلو او د ښکارونو، د شرابو، د مستیو، د سازونو، همیشه به په ښکار پسې وتلی، تش لاسونه یوه ورځ نه راغلی. لیندی چې به خوش کړل غشي سوري کول، یده غورسو یو زړونه تشي ترې خطا نسو، یو غشي په کلونو پر ملکونه کې شیوه د ښکارونو. یو ورځ ورنه خطا یو غوسی سو پس غستاره هی پر لوري د غونډي سو، پاچا پند کړنی لای غوسی د وړاندې په کول یو مزلونه لاندې باندې لشکره څخلی شهریار سو، په غوسی پس روان پر ورک لار سو، غوسی واغشته تر غرونو تر دشتونو، پاچا ستړی سو بیا حد له مزلونو، د اسمان تر نیمایی ولمر راغلی، لګرمی د مزکه مخ وسوځیدلی، ستړی سوی وو چابک نیلی شاغلی، تری سوی شهریار و نازولی، هری خواته سرګن سول سرابونه، د مرګی پکشي واوري د ژغونه، لګرمی څخه ټول بدن بیا واکسو، د مرګی غیشته تنها پاته ټول واکسو. خله وچسول ستونه وچ کلکسو، به اسری پاچا تنها پات حق پکسو، چنا چا پت سترګ یو جنگل سو، د پاچا پزل کی اور د مینی بل سو، پزنګل کی وشکارا یو بزوس و، د پاچا خواته د لاس په اشاره سو، بزو وړاندې پاچا ورسته ورپسې سو، په قدم قدم وبو ته ورنږدې سو، ور په ګوته په ځنګل کې یې چنکړه، په سړو اوبو ور یخه یې سینکړه، هم پاچا هم یې شایسته نیلی اوبه سو، سمدستي خدای ته د شکر پر سجده سو، له سجدې وروسته لیندی یې کړه راپورته، د مرګ غشې یې کوار د بیزو لورته، پوری ور یې لرمون د بیزو سری کړ، ور خبر یې په یو غشې زړګی کړ، شاخ پر شاخ باندې ترمځکې رالوېدله، یو په یو یې اندامونه ماتېدله، په رګو کې یې لاوینې خوځېدلې، د پاچا پر لورې سترګې واړولې، ویل روح مې دادې الوزله تنه، جواب راکه دا یې ولرم پوښتنه، اورېدلې مې له پلاره یو وصیت دی، نه پوهېږم چې دروغ که حقیقت دی، پر شایسته نیلي چې سپور زغره په تن یې راته ښکاري چې پاچا د دې وطن یې. ښکاري وویل پاچا د دې جهان یم، مګر ته څنګه راپوه سوې؟ زه حیران یم. بیزو خلاص کړل خوله، ویل سلطان زرکلین تجربه نه دی ارزان، تجربه د مشتپات لپلرونو لکلونو لپیړیو لقرنونو، نامرجه د همیش کار د پاچاهانو، پاچاهان وی سرونه د دوستانو، لار چې هر څوک ورته وشي پدار دی، چې هر څوک ورسره شو کی سنگسار دی، چې څوک لاس د دوستی ورکی قوتوی، چې ژوندې پر لارې ویني ښکاروي په دنیا کې، چې نوم د شهریار دی، یا قاتل د خپل ورونو، یا د پلار دی، په نصیب چې در کړې پاچی ده، ستا په خټه کې اخشر یې نامرجه ده، که جزما احسان پر سترګو وای منلی، د پاچا له نسله نه وې زیږېدلی.
د قدرت خاوندان ممکن نامرده وي، د سیاست علم د پلار ماکیاولی په نظر د قدرت ساتلو لپاره کله کله داسې کارونه پکار دي چې نورو خلکو ته نامردي ښکاري. خوشحال خټک د ماکیاولی او د جهانی غوندي د واکمنو نامردی ته پام شوی، او د هغو کسانو په باره کې چې غټانو ته توري وهي فرمایلی وو چې پاچاهانو ته واخلي توري، د دوی خبرې شي په ملک مشهوري، که بیا باور کا په پاچاهانو هغه به مندې په ځان کا بوري. البته په ادبیاتو کې یوازې د پاچاهانو او د قدرت د خاوندانو منفی اړخونو ته نه، بلکې نورو خواو ته هم ډیری اشاره شوې دي. دغه حکایت چې اوس فریده سیفی لولي، پاچا پکې د یو حکیم او هوشیار انسان په حیث راڅرګندېږي.
د لارې خندونه. په پخوا زمانو کې یو پادشاه خپل خاص نوکر ته وویل چې په لوی لار کې یو غټه تیګه واچوي. نوکر همداسې وکړل. پادشاه په خپل په بدلو جامو کې چرته پټ کېناستو او د لارویانو په تماشا بوخت شو چې له تیګې سره څه کوي. پادشاه خپل وزیران او لوی لوی درباریان ولیدل چې له تیګې لاره چپ کړه او تیر شو. د ځینې نور کسان ولیدل چې د لارې په منځ کې د خند په لیدو به حکومت ته کنځلې وکړي، او یو کس خو بادشاه هم په کنځلو کې یاد کړ. وی ویل، بادشاهي د میراته شه په دې مرداره لاره. په سلګونو کسان راغلل او تیر شول. اخر یو بزګر راښکاره شو چې د پیازو بورې یې په شا کړې خار ته روان و. بزګر چې تیږه ولیده بورې یې څنډې ته کېښوده، په تیږه بوخت شو. په بورې کې پیاز و. بزګر په ډیر زحمت غټه تیګه له لارې یوې خواته کړه. د تیګې لاندې له یوه لیک سره یوه کڅوړه ایښې وه. په لیک کې راغلي وو چې په کڅوړه کې 100 دانې طلاوې دي. دغه طلاوې د بادشاه لخوا هغه چا ته په انعام ورکول کیږي چې لویه تیګه یې د سړک له منځه لرې کړې ده. بادشاه چې دا پیښه لیده له ځان سره یې وویل، افسوس چې د دې بزګر عقل د دې ملک په ډیرو نورو کسانو کې نشته، او اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې له خپلې مخې کې خنډونه واخلي ژوند به یې بهتره شي.
مولانا ابوالکلام آزاد ته په اوسنی هند کې د یو اتل په سترګه کتل کیږي. د نه یوازې د هند په آزادۍ کې لویه برخه واخیسته، بلکې په هغه پرمختګ کې هم ونډه څرګنده ده چې له آزادۍ وروسته د هند په نصیب شو. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د مولانا آزاد په ژوند او د مولانا د زمانې په دوو مهمو پیښو، یعنې د خلافت په تحریک او په هند کې د دوو ملتونو په نظریه رڼا اچوي.
مولانا ابوالکلام آزاد د افغانستان پر روشنفکرانو باندې ډیر زیات اغیز درلود. د زمونږ د لړۍ د هغو مفکرینو او لیکوالو غونډې نه دی چې د ټول بشریت ژوند ته په یو ډول تغیر ورکړی دی یا د هغوی په فکر اثر غورځولی دی، مګر کله کله داسې کسان چې خپلو خلکو ته خیر ورسیږي هغه هم د یادولو وړ دی. او مولانا ابوالکلام آزاد پرته له شکه چې داسې یو کس وو چې د هندوستان په تاریخ کې ډیر ستر ځای لري، او کنن هندوستان د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې راځي، په هغو هیوادونو کې راځي چې د علم او ټکنالوژۍ له لحاظه په خپلو پښو ولاړ دی، تر ډیره حده د مولانا ابوالکلام آزاد برکت دی. نو دا هغه خلک دي چې که دنیا یې نه ده جوړه کړې، کم له کمه یو وطن یې جوړ کړی دی. او د افغانستان سره د ابوالکلام آزاد بل اړیکه دا چې ابوالکلام آزاد په اصل کې افغان دی. د نیکونه له هرات هندوستان ته تللی وو، اولته میشته شوی وو
د اکبر پاشا په زمانه کې،
د بابر په زمانه کې د نیکونه هلته تللی وو، او د په بنګال کې د هوا افغانانو چې ډیر زیات اثر یې درلود. ابوالکلام آزاد په 1388 کال کې زیږیدلی دی،
یعنی د عبدالرحمن خان سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی.
خان سلطنت په زمانه کې دنیا ته راغلی دی. د یو نابغه په ټوله معنا نابغه شخص و. په 12 کلنۍ کې د علمي درسونو هغه دوره چې د لویو عالمانو لپاره لازمه وه، په 16 کلنۍ کې د وخت خلکو ختموله، د په 12 کلنۍ کې ختمه کړه. او په 12 کلنۍ کې په داسې یو مدرسه کې استاد و چې شاګردانو یې د دوه یا درې برابر عمر درلود. په همدغه 12 کلنۍ کې د ژورنالیزم په ډګر کې هم فعال و. لومړی یو شعري پاڼه خپروله د نیرنګ عالم په نامه، ورپسې یو اصلاحي او سیاسي پاڼه د المصباح ونیزه وه، او ورپسې بیا لسان الصدق. دا د 12 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ پورې فعالیت دی. په عربي، هندي، بنګالي، فارسي باندې پوهېده، او انګریزي بیا وروسته زده کړه.
نو دې معلومیږي چې د هغه مکتبونه چې انګریزانو په هند کې جوړ کړي وو په هغو کې منظم زده کړې نه وې کړې.
نه، په هغه کې منظم زده کړې نه وې کړې. پلار یې مولانا خیر الدین په 1350 کال کې، کله چې د هندوستان د آزادۍ لپاره لومړۍ جګړه د هندوستان خلکو وبایلله، په 1350 کال کې مولانا خیر الدین
د آزاد پلار
مکه معظمه ته ځي،
یعنی پدې صاحب چې هجرت کړي
هجرت کړي او د 1900 کال شاوخوا پورې یعنی تر هغه وخت چې مولانا آزاد اتکلن یا نه کلن دی د پامل ته پاتې کیږي او بیرته هندوستان ته راځي.
نو مولانا آزاد په عربستان کې پیدا شوی دی؟
په عربستان کې پیدا شوی دی، تر 9 کلنۍ پورې هلته لوی شوی دی او پس له هغې نه هندوستان ته راغلی دی. د حنبلي فقه زده کړې ده، شریعت زده کړې دي، ریاضیات زده کړې، فلسفې سره یې تماس نیولی دا ده، هماغه د وخت د علومو کړې دي. مګر د 12 کلنۍ 13 کلنۍ په وخت کې دی له یوې خوا ښه عالم دی، مګر له بلې خوا یو باغي فکر لري، تیارې نظریې د ته قناعت نه ورکوي او د هندوستان وضع هم ورته د منلو وړ نه ده، د انګریزانو موجودیت دا شان ورته د منلو وړ نه دي. نو دی له نوو علومو سره هم علاقه نیسي او په یوازې ډول د انګریزي ژبه زده کوي، د معاصر علومو سره یو څه آشنایی پیدا کوي او د هندوستان د انقلابیانو سره روابط ټینګوي. په 1906 کال کې د آل انډیا مسلم لیگ په نامه باندې یو ګوند غړیتوب حاصلوي، خو بیا د دې سره ډیر وخت ارتباط نه ساتي.
یعنی له مسلم لیگ سره د مسلم لیگ د تاسیس په کال د شاملې جنه
آل انډیا مسلم لیگ چې دا اوسنۍ مسلم لیگ نه دی پاره وخت ورسره شاملېږي. په 1912 کال کې د الهلال په نامه یو ونیزه پیلېږي چې تر 1914 کال پورې خپرېږي او په 1914 کال کې چې لومړی جهانی جګړه پیل کیږي نو انګریزان په هندوستان کې په آزاد مطبوعاتو باندې بندیز لګوي او د مولانا ونیزه هم په همدغه وخت کې ورسره بندیږي. خو دی به نور فعالیتونه هم داسې په نیمه مخفي ډول باندې پیلوي او د البلاغ په نامه بله ورځپاڼه راوباسي. دی په دغه وخت کې چې لومړۍ جګړې د پیل کلونه دي یا د هغې نه لږ مخکې کلونه، په ترکیه کې عثماني ترکیه د ګواښ لاندې ده، عثماني امپراتوري د ګواښ لاندې ده او یو شمېر مسلمان
وبخښي ځکه د ګواښ لاندې ده چې عثماني حکومت خو له انګریزانو سره جنگ اعلان کړو، له انګریزانو له فرانسویانو له دغو سره، نو یو یې حمله ور باندې وکړه د ګواښ لاندې سو.
نه، تر هغې مخکې هم د انګریزانو او فرانسویانو او د عثماني ترکیې ترمنځ رقابت ډېر پخوانی رقابت و. په دغه وختونو کې ترکیه ضعیفه وه او اروپایي هیوادونه یونان دوی قوي شوي وو. ترکیه په منځني ختیځ کې ځپل شوې وه، په شمالي افریقا کې د ترکیه ټغر راټول شوی و. نو په مجموع کې د ترکیه قوت د ویلې کېدو په حالت کې و. نو په دغو شرایطو کې د ترکیه پاچا کوشش وکړ چې یو شمېر اسلامي عالمان او پوهان او روشنفکران سره راټول کړي او د خلافت په نامه باندې یو حرکت، یو عمومي پان اسلامي حرکت یا د ټولو مسلمانانو حرکت پیل کړي
چې مسلمانان د ترکیه د مخالفانو خارجي مخالفانو غړي ته ورواچي،
چې مسلمانان د هغوی غړي ته ورواچي. په عین حال کې د دوی د خلافت ادعا چې د ټول اسلامي نړۍ مشري د عثماني ترکیه په لاس کې پاتې شي، دې ته یو مشروعیت وروبخي. خو په همدغه وخت کې په ترکیه کې هم ټولنیز حرکتونه روان دي، ترکیه کې خلک بدلون غواړي او بالاخره د ترکیه پاچا دا مني چې په ترکیه کې مشروطه پاچاهي نظام حاکم شي او د جګړې په محل هم ترکیه په داسې یو موقف کې واقع کیږي چې د جنگ ګټونکې ډله کې نه ده. نو په داسې شرایطو کې په ترکیه کې هم د خلافت حرکت ته یو ضرورت کشته هم دی، په ترکیه کې نه ساتل کیږي او دا حرکت راځي په هندوستان کې. د خلافت په نامه باندې حرکت وسعت پیدا کوي، ډیر زیات مینوال پیدا کوي او د باچا خان په شمول د دې سیمې مسلمان مبارزین د انګریزانو په مقابل کې د مقاومت لپاره د خلافت حرکت د وسیلې په حیث کوي. خو کله چې په نړیوال جګړه کې د عثماني ترکیې بنسټونه تقریبا لمنځه ځي او دې ته زمینه مساعدېږي چې په ترکیه کې ژور بدلون راشي، ځوان ترکان د دیموکراسۍ او د سیکولریزم خبرې کوي، نو د خلافت د حرکت لپاره هم ډیر ضرورت نه پیدا کیږي او د حرکت بل اخره تقریبا په خپل مرګ مري.
او استاد منل تاسو د خلافت په حرکت خبرې وکړي او بس د کلام آزاد دی، څنګه کلام آزاد د دې تحریک د خلافت د تحریک یو مهم غړی دی؟
کلام آزاد د دې تحریک د بنسټګرو په ډله کې دی او یو د ډیرو فعالو غړو نه دی. خو بیا چې کله د ګاندی سره آشنا کیږي نو د ګاندی تر اثر لاندې راځي او د خلافت حرکت چې ورو لمنځي سره شړیږي. نو ابوالکلام آزاد هند کانګرس ګوند سره یو ځای کیږي.
البته ګاندی خپل هم د خلافت تحریک مخالف نه وو، یعنی د هند له مسلمانانو سره په لومړی جهانی جنگ کې په دې سکه ملګرتوب کړی و چې انګریزان دا حق نه لري چې د مسلمانانو مقدس ځایونه لاندې کړي. مثلا د هندي مسلمانانو دا غوښتنه هم و چې که فرضاً ترکیه ماتیږي نو انګریز عسکر دا حق نه لري چې مکه شریف ته ورسي. ګومان کوم په دې کې ګاندی جی هم مرګره ولا غسره له مسلمانانو سره په هند کې.
مسلمانانو سره د ګاندی هم نظری موجوده و. ګاندی د ټول هندستان لپاره کار کاوه او طبعا د مسلمانانو غوښتنه دوی طبیعي غوښتنې په ډبل د تڅرګندې دله.
او وبخښه په دې کې نو بیا بل کار هم دی، چون د خلافت تحریک په مجموع کې د عثمانیانو په ګټه دی او عثمانیان چې د انګریزانو سره په اول جهانی جنگ کې په کشمکش کې دي، یا تاسو وویل چې طریقه له مخه هم کشمکش شروع، نو بنان کانګرس ګوند یا ګاندیجی چې د هندوستان ازادي غوښته دا په خپل نه فګنل چې د داسې حرکت ملاتړ وکړي چې په انګریزانو باندې فشار ډیریږي پکې.
دا خبره هم ده او بل د خلافت حرکت یو څه پرمختلونکي نظریات هم لرل د هندوستان لپاره. نو کله چې د ابوالکلام آزاد کانګرس ګوند ته ورځي او د ګاندی سره آشنا کیږي، ګاندی سره د ډیره نږدې دوستی پیلېږي او دواړو یو پر بل باندې ډیر زیات اغیز خندلی دی. د لومړی جهانی جګړې په پیل کې انګریزانو د هند آزاد مطبوعات د پریس اکټ په نامه یو قانون لاندې ډیر وځپل او د هندستان سیاسيونو چې په لومړی جهانی جګړه کې د انګریزانو پلوی کوونه کم لکمه به طرف پاتې شول، نو په دغه وخت کې چې جنگ ختم شو بیرته دوی خپل ازادي غوښتنه پیل کړه. البته دوی چې په لومړی جنگ کې د هندستان در سر جوړاو یو هیله دا و چې د جنگ په پای کې به دوی ته ازادي ورکول کیږي. کله چې د ازادي ورکړل شو او دوی بیرته فعال شول، نو په لندن کې د امپراتوري د قانون جوړونې شورا یو قانون تصویب کړ چې هغه د رولټ اکټ په نامه باندې یادیږي، او د دغه قانون په اساس د انګلستان حکومت کولای شول چې په هندستان کې هر څوک چې وغواړي تر دوه کال پورې به محاکمې په بند کې وساتي. د همدغه قانون لاندې مولانا آزاد هم بندي شو او تر 1960 کال پورې په بند کې پاتې شو. په 1960 کال کې د چلبند اخلاص شو د خپل نور دوستانو سره چې د خلافت حرکت نو سره یو ځای وو په علیګړ کې جامعه ملیه اسلامیه په نامه باندې یو پوهنتون جوړ کړ چې د هغه وخت تر ټولو مهم او پرمختللی پوهنتون و. بیا هم د سیاسي فعالیت مخکې په دغه دوره کې د څو وارې د کانګرس مشرتابه ته رسیږي او د یو هندوستان د هندو او مسلمان د وحدت د لپاره مبارزه کوي. په دې اړه د یو خبر لري چې ډیره مهمه بلل کیږي. پوره یو لس پیړۍ وشوي اوس نو اسلام په پوره زلورتیا د هندستان پر ځمکه د مالکیت ادعا کولای شي. هندو مذهب زرګونه کال رئیس د دې سیمې د وګړو مذهب و. اسلام هم د زر کال رئیس د دې سیمې د خلکو مذهب دی. لکه یو هندو چې په ویار سره ویلی شي چې زه هندایم او پر هندو مذهب یم، موږ مسلمانان هم په هماغه ویار سره ویلی شو چې موږ هندیان یو او د اسلام په لار درومو. زه دا حلقه لا نور هم پراخولای شم. هندي سویان هم دغومره حق لري چې په ویار سره وایي چې هندیان دي او عیسوی مذهب پالي. یعنی په دې ځمکه کې څوک سیږي په هر مذهب چې هغه همدغه یو ولس دی او دغه ولس د یو والي لپاره باید کار وکړي، دغه ولس د خیرازي لپاره کار وکړي او په دې ولس کې چې کومې تفریقې خوانه موجودې وي د هغې په ضد مبارزه وکړي. د 1930 په لسیزه کې د 1930 تر 1940 پورې ده څوزل بندی کیږي. په 1930 لسیزه کې یو بل فکر هم په هندستان کې پیدا کیږي چې هغه د دوو ملتونو تیوري ده. دا تیوري وایي چې په هندستان کې دوه ډلې دي، دوه ملت دي. یو هندوان دي په هر ژبه چې خبرې کوي په هر ځای کې چې اوسېږي هغه فرق نه کوي، خو د مذهب په اساس هندوان دي دا یو ملت دی، او بل مسلمانان دي د هندستان په هر ځای کې چې اوسېږي مسلمانان بیل ملت دی او دا دواړه ملتونه سره یو ځای ژوند نشي کولای. د دې تیوری پر ضد باندې مولانا آزاد ډیر کلک دریز نیسی او وای چې زه په دې ویاړم چې هندی یم، زه د هندي ملت د دغه نه بېلېدونکي اوالي یوه برخه یم، زه د دغې پرتمینې ماڼۍ لپاره ضروري یم او که زه نه وم دا ماڼۍ به ناکامله وای. زه د هغه څه چې هند جوړ کړی دی یو اساسي عنصر یم. زه هیڅکله له دې ادعا نه شم تېرېدلی.
زه د مسلمان په حیث
هغه څه چې مسلمانانو په هند کې کړي دي، د هند هویت جوړ کړی دی او د هند په ویاړونو کې ټول مسلمانان شریک دي او داسې نشي کېدلی چې په هند کې ځان پردی وبول. د هند په هر ځای کې چې د دې تیوري په مقابل کې جنا او د جنا ملګري ډیر شدید دریز نیسي د دوو ملتونو د تیوري لپاره کار کوي او جنا په ملنډو باندې مولانا آزاد ته لارډ هاو هاو وایي. لارډ هاو هاو یو راډیویي کرکټر دی چې د نازی آلمان په وخت کې هغه تبلیغات چې د انګلستان په لور کېدل د دې دپاره چې د انګریزانو روحیه ضعیفه کړي، نو د لارډ هاو هاو په نامه باندې یو کرکټر جوړ کړی و چې په انګریزي خبرې کولې او د انګریزانو کمه یې څرګندوله. یعنې داسې یو کرکټر و چې انګریزان پکې تحقیرېدل. جنا آزاد په همدې نامه یادوي، مګر آزاد په خپل دریځ باندې ټینګ ودرېږي او دا خبره د منلو وړ ورته نه پرېښي چې د هند مسلمانان سره بیل شي. حتی دی دا خبره هم کوي چې که چیرې تاسې دغه څو برخې مسلمانان سره یو ځای پراته دي دا سره بیل کوي او بل مملکت ته نه جوړ کوي، نو بیا به هم په هند کې په میلیونو مسلمانان پاتې او دغه مسلمانان چې په هند کې پاتې کیږي د دوی نه به یو اقلیت جوړ شي. داسې یو اقلیت چې ځان نه به دفاع هم نشي کولی. نو په یووالي کې او په یو هندوستان کې د مسلمانانو ګټه ډیره ده د دې په نسبت چې بل مملکت جوړ شي.
استاد منلی د مولانا آزاد پیسه کې آیا ویلی سو چې د مسلمانانو د استریتوب پیسه کې د مسلمانانو د تعلیم په برخه کې د نظریات سر سید احمد خان ته یا د ارزوګانی سر سید احمد خان ته ورتوي د غوښتل چې مسلمانان عصري سي او تعلیم وکي او د علم په زور باندې قوي سي او پیاوړي سي او د سیاسي نظریاتو په لحاظ ګاندي ته ورته وو ارې خپل په دوه شانو کې هم غوښتل چې هندوستان ټوټې ټوټې نسی بلکې یو ملک پاتې سي او همې د عدم تشدد پالیسی خپلولې. یعنی د توپک او د دې شل طرفدار نه وو په مبارزه کې. د دې پیسې کې دغه خبرې کولای شو چې لایو اړخه سر سید دی ول بل اړخه ګاندی دی.
بالکل، او د دې دواړو شخصیتونو نه د ډیر زیات اثر هم اخیسته دی.
د مولانا ابوالکلام آزاد په باره کې نوري خبرې په راتلونکو ونې کې اوریدای شي. اوس اجازه غواړو، پیسې توسي.